استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
طرح جدید در ایران با مخالفت افغانستان به همراه شد. به اساس این طرح پلیس اجازه خواهد داشت بر موترهای حامل مهاجرین غیر قانونی افغانستان شلیک کند و در میان افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، آمریکایی ها مراسم شکرگزاری برگزار کردند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخط ها وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در کنفرانس کشورهای اسلامی امروز به نایجیر رفت. ادامه تحقیق در مورد مرگ دو کارمند پیشین تلویزیون خورشید تا هنوز سر نخ به دست نیامده. و دونالد ترامپ برای نخستین بار گفت اگر کالج انتخاباتی پیروزی جو بایدن را به رسمیت بشناسد، قصر سفید را ترک می کنند. مشروع خبرها. وزیر خارجه افغانستان برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشورهای اسلامی از دستاوردهای حدود دو دهه گذشته، امروز و فردا در 47مین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی حضور می‌یابد. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه، امروز در پیام بر رسانه‌ها گفت که محمد حنیف ادمر در اجلاس دو روزه تحت نام اتحاد در برابر تروریسم برای صلح و انکشاف اشتراک می‌کند.
پیام ما در این کنفرانسی است که جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است و جامعه کشورهای اسلامی ضمن ناروا دانستن جنگ در افغانستان از صلح و نظام حمایت کنند که در او دستاوردهای 18 سال گذشته به شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوریت تضمین شود.
تهذیب افزود که انتظار می رود آقای اتمر با وزیران خارجه و مقام های کشورهای مختلف در آشیای این اجلاس دیدار کند. اجلاس تا فردا ادامه خواهد یافت. وزارت داخلی افغانستان می گوید تحقیق در مورد درگذشت مرموز یک کارمند پیشین تلویزیون خورشید و یک همکارش ادامه دارد. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی، بر رسانه ها گفته است هر زمانی که پیشرفت صورت گرفت، جزئیات با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. جسدهای رفیع صدیقی، رئیس پیشین اجرایی تلویزیون خورشید، و همکارش فهیمه فیض دیروز از ولسوالی استالف کابل پیدا شدند. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته بود بر اساس یافته های ابتدایی هر دو قربانی در نتیجه گاز گرفتگی جان باختند، اما گزارش های تایید نشده می رسانند که هر دو مسموم شدند. رفیع صدیقی علاوه بر تلویزیون خورشید برای یک مدت با عنوان سخنگوی کمیسیون انتخابات و وزارت معادن افغانستان کار کرده بود. شاروالی کابل می گوید سر از فردا سالون های عروسی در پایتخت بسته می شوند. نعمت الله بارکزی، رئیس نشرات شاروالی، بر رادیو آزادی گفت این محدودیت تا انگام نافذ خواهد بود که آمار ویروس کرونا در افغانستان به ویژه پایتخت کاهش می یابد. با گفته آقای بارکزی، تصمیم در نتیجه فیصله کابینه افغانستان گرفته شده. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در جریان هفته گذشته شمار مبتلایان به ویروس کرونا 30% افزایش یافته که عامل اصلی آن باز بودن سالن‌های عروسی بوده است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر از جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید اگر الکترال کالج یا کالج انتخاباتی پیروزی جو بایدن را به رسمیت بشناسد، قصر سفید را ترک خواهد کرد. اما ترامپ گفته که به مبارزه با نتایج انتخابات ادامه خواهد داد. او دیروز هنگامی که خبرنگاران در قصر سفید در مورد به رسمیت شناختن تاییدی کالج انتخاباتی پرسیدند، گفت یقیناً که این کار را میکند. نخستین بار است که ترامپ در این مورد صحبت میکند. پیش از این قانون وزاران ارشد جمهوری خواه و مقام های قصر سفید گفته بودند دونالد ترامپ 20 جنوری سال آینده قصر سفید را ترک خواهد کرد. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 3 نوامبر برگزار شد، جو بایدن نامزد حزب دموکرات 306 رای کالج انتخاباتی و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی 232 رای کسب کردند. ترامپ تا هنوز هم شکستش را در انتخابات نپذیرفته. اداره کنترل بیماری های اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان WHO خواهان افزایش آزمایش های HIV شدند. آنها میگویند تشخیص افراد مبتلا به HIV و گونه خاص در اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه خیلی دیر صورت میگیرد. با گفته این نهادهای صحی، تشخیص دیرهنگام HIV که باعث بیماری ایدز میشود میتواند افراد مبتلا را از معالجه مؤثر به بهره سازد. گزارشی که دیروز از سوی اداره کنترل بیماری های اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان نشر شد نشان میدهد که در سال 2019 136,000 تن در اروپا به ویروس HIV و بیماری ایدز مبتلا شدند. با گزارش این نهادها 80% موارد در اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه ثبت شدند. و پایگر دیگو مارادونا، ستاره مشهور و شناخته شده فوتبال ارجنتین، پس از ادای احترام 10,000 هوادارش به خاک سپرده شد. او در آرامگاهش در بخش مرکزی پایتخت بونس آیرس در کنار مزار پدر و مادرش به خانه ابدی رفت. دیگو مارادونا، ستاره شناخته شده فوتبال جهان که در سال 1986 میلادی کشورش را به قهرمانی جام جهانی رساند، چهارشنبه در نتیجه سکته قلبی با عمر 60 سالگی درگذشت. آلبرتو فرناندس، رئیس جمهور ارجنتین، به دلیل درگذشت مارادونا عزای عمومی 3 روز را در کشورش اعلام کرده. پایان خبرها.
تشکر از جاوید نعیمی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. مخالفت افغانستان با طرح جدید در ایران.
زمانی فیصله اگر تصویب شود از جانب حکومت ایران که فیصله صورت بگیره و بعدتر اینا اخراج شوند به افغانستان، طبعا مشکلات بیشتر به وجود میاید.
نبود فرصت کاری برای شماری از زنان تحصیل کرده جوزجان.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
برخی از محصلان میخواند
از یک طرف اوج سرمایه و از یک طرف موج دوم کرونا، پانتون‌های خصوصی باید تعطیل بشه.
و برنامه عدالت و مبارزه با فساد در این هفته
با چگونگی کمیسیون تازه اعلان شده مبارزه با فساد و تفاوت این کمیسیون با نهادهای دیگر مبارزه با فساد اختصاص یافته است.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به مخالفت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با طرح جدید در ایران. حدود 30 تن از نماینده های پارلمان ایران طرح زیر نام تنظیم اتباع غیر قانونی خارجی را به مجلس شورای ملی آن کشور پیشنهاد کردند. بر اساس این طرح، پلیس اجازه خواهد داشت بر موترهای حامل مهاجرین غیر قانونی افغان شلیک کند. جریمه نقدی مهاجرین غیر قانونی نیز شامل طرح می شود. بیشتر از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از حکومت ایران می خواهد که با در نظر داشت مشکلات جاری افغانستان این طرح را رد کند. سید عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت ایران باید با توجه به اصول همسایگی روی این طرح دوباره غور کند.
این فیصله از جانب شورای اسلامی ایران صورت گرفته و امیدوار هستیم که اونا مسئولیت بیشتر درک بکنن و در این حال خواهان روابط بهتر و روابط خوبتر هستیم. زمانی فیصله اگر تصویب شود از جانب حکومت ایران که فیصله صورت بگیره و بعدتر اینا اخراج شوند به افغانستان، طبعا مشکلات بیشتر به وجود میاید.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی در این طرح گفته شده است هر مهاجری که بدون اجازه داخل ایران می شود و یا هم در این کشور زندگی و یا رفت و آمد می کند، ممکن بیشتر از 25 سال حبس شود و یا هم باید 100 میلیون تومان جریمه نقدی شود. در بخشی از این طرح که رسانه‌های ایرانی آن را منتشر کرده آمده است که اگر موترهای حامل مهاجرین غیرقانونی در ایستهای بازرسی را مراعات نکند و بدون توقف از آنجا بگذرد و شک قوی برای انتقال این افراد وجود داشته باشد، استفاده از سلاح در چنین حالت مجاز خواهد بود. در این طرح همچنین گفته شده است آن افراد یا مراکزی که برای مهاجرین غیرقانونی سرپناه می دهد، آنان هم جریمه نقدی می شوند و به دلیل استخدام این مهاجرین اموال آنان هم ضبط می شود. در کنار آن تمام اتباع که به صورت قانونی هم در ایران زندگی می کنند مکلف هستند که هم اصالت در مورد اموال و دارایی را که از ایران به دست آوردند به ادارات مربوطه این کشور حساب بدهند. قابل یادآوری است که نیروهای امنیتی ایران بارها بر مهاجرین افغان شلیک کردند که به صورت غیر قانونی به آن کشور داخل شدند. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در حال حاضر 2.5 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند که از جمله حدود 800 هزار آنها به صورت غیر قانونی در ایران زندگی می‌کنند و هیچ سند رسمی ندارند. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. امیدوار هستیم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. تصمیم تعطیلی نهادهای تحصیلی به علت سردی هوا و موج دوم ویروس کرونا به اساس گزارش‌ها با سرپیچی برخی نهادهای تحصیلی خصوصی همراه شده. اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی در این باره چیز نمی‌گوید، اما برخی از دانشجویان پوهنتون‌های خصوصی می‌گویند که درس‌هایشان به گونه حضوری جریان دارد و از آنها خواسته شده تا فیس کامل سمستر کنونی را نیز بپردازند. مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
به اساس تصمیم مشترک وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف کشور، تمامی نهادهای تحصیلی به شمول خصوصی و دولتی از 8 قوس تا 15 حدود سال روان خورشیدی تعطیل شده و پوهنتون‌ها درس‌هایشان را به گونه آنلاین پیش می‌برند. با اینکه به اساس تصمیم کابینه از روز شنبه هفته نو باید تمامی پوهنتون‌ها تعطیل شوند و درس‌هایشان را به گونه آنلاین ادامه دهند، اما برخی دانشجویان پوهنتون‌های خصوصی می‌گویند که درس‌های شان به شکل حضوری جریان دارد و برایشان گفته شده تا فیس کامل این سمستر را نیز بپردازند. وحید خطیبی و نقیب الله محمدی دانشجویان یکی از پوهنتون‌های خصوصی هستند که میگویند تا کنون هیچ تصمیم مبنی بر رخصت شدن پوهنتون‌هایشان گرفته نشده.
وقتی که سر پارچه امتحان شده بودم چند روز پیش و همراه 12 تن از دیگر صنف‌های خوب خاطر از اینکه پول فیس خود پرداخت نکردند، ما را سر صنف از سر پارچه امتحان بیرون کردند.
از یک طرف اوج سرمایه و از یک طرف موج دوم کرونا، پوهنتون‌های خصوصی باید تعطیل بشه و درس‌های آنلاین هم که میشه باید در قسمت فیس توجهی داشته باشند.
اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی در این رابطه با رادیو آزادی حاضر به مصاحبه نشد، اما حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی کشور میگوید که بر اساس تصمیم کابینه تمامی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی ملزم به عملی ساختن تصمیم کابینه هستند.
این یک پیشنهاد عنوانی کابینه افغانستان بنویسن، ما او را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان تعقیب میکنیم، چون این فیصله کابینه است. اگر کابینه بزنا دوباره اجازه بده که به درس‌های خود ادامه بدن، خب میشه به درس‌های خود ادامه بدن.
در کنار پوهنتون‌های خصوصی، وزارت معارف کشور گفته تیم‌های نظارتی ایشان برخی مکتب‌های خصوصی را که خلاف تصمیم کابینه از شاگردانشان آزمون سالانه میگیرند بررسی میکند، در حالی که بر اساس این تصمیم آزمون دانش آموزان مکتب ها باید 15 حدود گرفته شود. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف:
شماره از مکاتب خصوصی امتحانات وسط سال و امتحانات نهایی را میخواین که عکس بکنن. در این زمینه تیم های نظارتی ما در تمامی مکاتب خصوصی میرن و منظم سر میزنن.
اما بابر رئیس اتحادیه مکتب های خصوصی میگوید هیچ مکتب در سطح کابل از تصمیم کابینه سرپیچی نکرده است.
تمام مکاتب امتحان ماوار شان جریان دارد، به هیچ عنوان مکاتب خصوصی امتحان چهارنامه سالانه گرفته نمیتوانند و در 15 قوس تمام مکاتب سرتسر مسدود میگردند.
این تصمیم پس از افزایش رویدادهای مثبت ویروس و کرونا در کشور و سرد شدن هوا در بخش‌های سردسیر و نهایت سردسیر کشور از سوی کابینه به مرحله اجرا گذاشته شد. بر اساس آمارهای رسمی 131 پوهنتون خصوصی و بیش از 1000 مکتب خصوصی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد سومین روزه شد. این کارزار 25 ماه نوامبر آغاز شد و تا 10 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. نظر شما در مورد این کمپاین چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام بفرستید. آمریکایی‌ها در میان افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، مراسم شکرگزاری را دیروز برگزار کردند. مقام‌های صحی گفتند که میلیون‌ها نفر با گرد هم آمدن در کنار خانواده‌ها و نزدیکانشان توصیه‌های صحی را رعایت نکردند. فرشته نگاه جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
انتونیو فاوسی، کارشناس ارشد بیماری های عفونی در امریکا، اوایل هفته جاری از احتمال افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا به خاطر تجلیل از تعطیلات روز شکرگزاری یا تنکسگیوینگ در این کشور هشدار داده بود. از این روز در امریکا در حال تجلیل شد که به گفته آگاهان شمار موارد مثبت همگیری ویروس کرونا روزانه به طور اوسط به 170,000 مورد در این کشور رسیده است. گفته می شود که روزانه به طور اوسط 90,000 نفر در امریکا به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه ها بستری می شوند. شمار مبتلایان همگیری ویروس کرونا در سر تا سر جهان به بیش از 60 میلیون نفر رسیده و شمار مرگ میر ناشی از آن به نزدیک به 1.5 میلیون نفر رسیده است. بیشتر کشورها امیدشان را برای کنترل این همگیری و واکسین های بستند که گفته می شود تا بهار یا تابستان سال آینده در دسترس قرار گیرند. بسیاری از کشورهای اروپایی در آستانه برگزاری جشن کریسمس در پی رفع محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از این همگیری‌اند. کشورهای زیاد در اروپا چند پیش محدودیت ها را از سر گرفتند، اما با آن هم موارد ویروس کرونا، مرگ و میر و بستری شدن به خاطر ابتلا به این همگیری در بسیاری از مناطق اروپا ادامه دارد. مقام ها در اسکاتلند گفتند محدودیت ها را از 23 تا 27 دسامبر کاهش می دهند تا مردم بتواند برای تجلیل از کریسمس با خانواده هایشان از یک جا به جای دیگر سفر کنند. در جرمنی انگلا مرکل صدر اعظم این کشور در هفته جاری توافق کرد که وضع محدودیت ها را تا 20 دسامبر تمدید کند، اما گفته شده که این محدودیت ها در جریان تعطیلات کریسمس و سال نو عیسوی کاهش می‌یابند. فرانسه هم در نظر دارد تا محدودیت های وضع شده را به گونه تدریجی کاهش دهد تا در کریسمس مغازه ها و اماکن تفریح بازگشایی شوند و مردم بتوانند تعطیلات را در کنار خانواده هایشان بگذرانند. اما رستوران ها و کافه ها تا 20 ماه جنوری در این کشور مسدود باقی خواهند ماند. برخلاف کشورهای اروپایی، روسیه هنوز هم با وجود افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور از وضع محدودیت ها خودداری کرده. برخی کشورها تا حد زیاد موفق به کنترل همگیری ویروس کرونا شدند، از آن جمله کوریای جنوبی، اما با آن هم مقام ها گفتند که برای دومین روز پی همین کشور شاید 500 مورد جدید ویروس کرونا بوده. صدر اعظم کوریای جنوبی هشدار داده که اگر مردم فاصله اجتماعی را رعایت نکنند، ممکن موارد ویروس کرونا امروزه به بیش از 1000 مورد برسد و این کشور را یک بار دیگر با بحران مواجه کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به افغانستان. بیایید سر بزنیم به جوزجان، جایی که شماری از زنان و دختران تحصیل کرده میگویند زمینه کار برای آنها وجود ندارد. عالم رحمانیار در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از همین زنان آغاز می شود.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
این گفته های خالدی تحصیل کرده است که از بیکاری سخت آزرده و ناامید شده است. او 2 سال پیش از پوهنتون دولتی جوزجان فارغ گردیده.
هر ارگان که اعلان کاریابی دادند، ما درخواست دادیم، اما درخواست که ما دادیم یعنی ما صاحب وظیفه شده نتونستم. کسایی که لیاقت نداشتن صاحب کار شدن، اما ما لیاقتشم داشتم. کسایی که لیاقت نداشتن واسطه داشتن که صاحب وظیفه شدن.
زویا زلال مسئول جندر ولایت جوزجان است. او 3 سال می شود در این موقف کار می کند. خانم زلال به هدف فراهم کردن فرصت‌های کاری برای زنان در جوزجان تلاش می کند.
زنان در ولایت جوزجان در ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و در تمام ادارات که کار و فعالیت جریان دارد حضور دارند. اما بدبختانه یکانه مشکلی که ما در ولایت جوزجان می بینیم افزایش ناامنی است که در سطح ولسوالی ها اکثرا خانمان ها می توانند از همون نیروی کافی که خودشان دارند به خاطر پیشرفت جامعه استفاده کرده و شامل ادارات شوند و با کار فعالیت به شکل راحت ادامه بدن.
اما خانم زلال فعالیت زنان را در شهر شبرغان مرکز جوزجان نسبت به ولسوالی ها بهتر می داند.
اما در شهر شبرغان وضعیت زنان بهتر است. اینا در ادارات، در مؤسسات و در تمام بخش ها، در بخش های تجارت فعالیت های خود دارند.
مسئول جندر جوزجان امیدوار به آینده است و از 40 سال جنگ خاطره های بد دارد.
ما امیدوار هستیم که زنان، خصوصا زنای افغانستان که در 40 سال جنگ از اکثر حقوق خود محروم شدن، با نعمی عدالت خواهی ها و حق طلبی ها بتانن به حقوق که از او محروم ماندن برسن.
مسئول جندر ولایت جوزجان در حالی از افزایش نیروی کار زنان در ادارات دولتی ابراز خوشبینی می کند که به گفته ریاست اقتصاد جوزجان هنوز حدود 130 هزار زن در این ولایت با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. در طول 3 سال 4 رستورانت زنانه در نقاط مختلف ولایت بدخشان ایجاد شده. این رستوران‌های ویژه زنان در کنار فراهم کردن زمینه کار برای بانوان، محیط را آماده ساخته تا زنان و دختران جوان بتوانند راحت‌تر گرد هم بنشینند، غذا صرف کنند و با هم صحبت کنند. نعمت‌الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در محل به چند رستورانت زنانه در آنجا رفته و این گزارش را تهیه کرده.
پیزا شورما، چیکن چومین، انواع برگر است.
در گوشه ای از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، یک رستورانت ویژه زنان تحت نام کدبانو از 3 سال به این طرف فعالیتش را شروع کرده است. سیمین کریمی، مالک رستورانت کدبانو که یک آموزگار هم است، میگوید که او با هزینه 1.5 میلیون افغانی پول شخصی خود دست به ایجاد این رستوران زده است. با گفته خانم کریمی، آنان بیشتر از 20 نوع غذای داخلی و خارجی تهیه می کنند که اکثری روزها در کنار مهمانان داخلی میزبان مهمانان خارجی نیز هستند.
مشتریای ما از اخشار مختلف جامعه مستلین دختر خانم هستند، بخش فامیلی داریم، دیگه کسایی هستند که روزای جمعه و شنبه خارجی هستند که در دفاتر وظیفه دارن، اکثرا مشتریای ما اونورم هستند. غذای ما غذای داخلی و خارجی.
این رستوران زمینه کار را برای 10 تن هم از خانم ها و آقایان فراهم کرده است. رستورانت های ویژه زنان دیگر نیز در ولایت بدخشان وجود دارند.
نوشی جان کا
5 کیلومتر دورتر از رستوران کدبانو در گوشه دیگری از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان ناصیره بیگزاده رستوران را زیر نام رستوران غذاهای محلی بدخشان ایجاد کرده است. خانم بیگزاده میگوید که دو ماه قبل با هزینه 8000 دلار آمریکایی به کمک دفتر آقاخان و پول شخصی خود دست به ایجاد رستوران زده است. در رستوران غذاهای محلی بدخشان ورود بانوان و آقایان آزاد است.
در رستوران غذا اکثر غذاهای محلی بدخشان است، غذایی که خود بدخشان یعنی مو کلچر و فرهنگی بدخشی است، مو او غذا است و تقریبا یک در حال چون این رستوران در مدت یک ماه میشه که فعال شده و غذایش هم تقریبا یا 8-9 غذا داریم و انشالله بخیر چند غذای دیگه روی دست داریم که در ماه عمل اونا باز در منو اضافه میشوند.
خیلی از دختران نسبت به ایجاد رستوران های ویژه زنان در این ولایت اظهار خوشی میکنند. فانوس یکی از بانوان بدخشانی که اکثر اوقات برای غذا خوردن با خواهرخوانده هایش به کدبانو می آید می گوید که چنین مکان هایی که ویژه زنان از خود را راحت تر احساس میکنند.
بسیار یک فضای خوبی داره به خاطر از اینکه دخترها با دوستایشان و اینجا همچنان میتونن بعضی از مراسم ها را داشته باشن، سالگردی مثلا ازدواج یکی از دوستا باشه، سالگیری یکی از دوستا باشه و محفلی باشه که بتونه دوستا را خوشبو سازه، اونا میتونن اینجا بیان و محفلشان را بگیرن.
در کنار رستوران کدبانو و رستوران غذاهای محلی، رستوران مینو و ترکیش هم از سوی زنان بدخشان مدیریت میشوند. اندیشه که حاصل در پوهنتون بدخشان است میگوید که اکثر روزها با همصنفی هایش به این رستوران ها می آید و غذاهای محلی و هوسانه میل میکنند.
نظر به فضاش و همچنین نزدیکی به دانشگاه، ما امروزه امروی دوستا میتونیم اینجا بیاییم و چون فضای مناسب است، نه تنها به خاطر صرف غذا و به خاطر مطالعه با دوستا دیدار بکنیم و این یک فضای بسیار امن است چون برای بانواستک و زمانی که ما از شوق دخترها رخصت میشیم میتونیم که در یک جایی که میتونیم خود امن احساس بکنیم و احساس راحتی بکنیم و غذای صرف میکنیم آرام باشیم.
زهره 21 ساله هم 3 سال می شود که به عنوان خدمه در رستوران کدبانو کار میکند. زهره با رادیو آزادی میگوید که از پولی که به دست می آورد هم در روزگار با فامیل سهم میگیرد و هم هزینه تحصیل میکند.
از اینکه این رستوران که ایجاد شده من ایجاد کار میکنم بر من میتونم از طریق ماشی که میگیرم مصارف پنتون خدا میتونم و میتونم خرچی روزمره خدا دریافت کنم.
بانوانی که در حال حاضر در این رستوران های زنانه کار میکنند خرسندند که بتوانند در آینده دست به کارهای بهتری بزنند و زمینه رشد و پیشرفت را برای زنان آماده کنند. مقام های محلی در ولایت بدخشان هم میگویند که در حال حاضر در شهر فیض‌آباد بیشتر از 30 رستوران وجود دارد که زمینه کار را برای صدها نفر مساعد نموده اند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
پیام ها و نظریات شما.
من یک شکایت دارم، مسافر هستم، از ولایت قندوز هستم، از ولسوالی امام صاحب. شبکه های تلفنی در امام صاحب کلن کار نمیکنه، فقط در شهرها کار میکنه، در اطراف ها کار نمیکنه. امام صاحب قندوز و جاکی هست، در وقتا باغیات جات هست، تلفن ها اصلا کار نمیکنه. هیچ همید شبکه مخابراتی وزیرای کل کارمندانشان توجه به این اصلا نداره. امیر دیشار جات توجه دولت، توجه وزارت مخابرات میخواهند که امیر شبکه را صحیح کنه. این چی رقم رشخندیست مصرف میاد سر مردم؟ کارت ما مصرف میشه یک روپه 50 روپه کارت، یک روپه چی رقمی پیدا میشه؟ اینا چرا اینطور میکنه؟ از رادوی آزادی یک جهان تشکر.
ما جمعه خان فرزند حسین علی از ولسوالی جاغری می باشم. ولسوالی جاغری فساد، بدبختی، ظلم در اوج رسیده. صدای مظلوم در جاغری شنیده نمیشه، صدای غریب در جاغری شنیده نمیشه. جاغری بدبختی، فساد، ارباب بازی، قمانده سالاریه. خودم یک بدبخت بیچاره و مظلوم غریب در بدر بیکس هستم. من بخاطر اینکه یک اخ داشتم که مو طرفدارای بسیار زورآور آدمای پرنفوذ در تمام ولسوالی خلاصه رفیق آشنای شهرت داره. تمام کاریام به هر ده گفت چسته. ما یک بسن خلاصه که زمین رو زمین رو تیرما ما پاس تیرما ما رو تخریب کرد خراب کرد. راست مریض دادم. امیال خلاصه فسنه وارده. حالا من کجا برم کدام در واقع چیکار کنم؟ خاطر سر خواب که بلد چی کار کنم؟ امیر خاطر بالا برسونید. سلام با احترام خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. رسیدیم به نیمه این برنامه. یک و نیم به وقت افغانستان شد. حالا جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزیر خارجه افغانستان برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشورهای اسلامی از دستاوردهای حدود دو دهه گذشته امروز و فردا در 47مین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی حضور می‌یابد. محمد حنیف اتمر امروز به هدف اشتراک یک کنفرانس کشورهای اسلامی روانه نایجر شد. وزارت داخل افغانستان میگوید تحقیق در مورد درگذشت مرموز یک کارمند پیشین تلویزیون خورشید و یکم کارش ادامه دارد. جسدهای رفیع صدیقی رئیس پیشین اجرایی تلویزیون خورشید و همکارش فهیمه فیض دیروز از ولسوالی استالف کابل پیدا شدند. شاروالی کابل میگوید سر از فردا سالونهای عروسی در پایتخت بسته می شوند. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت این محدودیت تا هنگام نافذ خواهد بود که آمار ویروس کرونا در افغانستان به ویژه پایتخت کاهش می‌یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر الکترال کالج یا کالج انتخاباتی پیروزی جو بایدن را به رسمیت بشناسد قصر سفید را ترک خواهد کرد. اداره کنترل بیماری‌های اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان خوان افزایش آزمایش‌های HIV شدند. و پیکر دیگو آرماندو مارادونا ستاره مشهور و شناخته شده فوتبال ارجنتین و جهان پس از ادای احترام ده هزار هوادارش در بونس آیرس به خاک سپرده شد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. پشتونیار می نویسد که قاتلان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند باید شناسایی شوند. عبدالستار نوشته اگر طرح در مورد ماجرین در ایران تصویب شود 100% به ضرر ماجرین افغان خواهد بود. و امیر خان می نویسد میلیاردها دلار پول کمک وعده شده در کنفرانس ژنو و افغانستان باید هزینه برق رسانی، سرکسازی، پلها و مکتب و مدرسه شود. تشکر از پیام هایی که به شماره 818 فرستادید. از همراهی شما تشکر. سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. حالا با حسیب تلاش باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اروپای ټولنې د فساد پر وړاندې مبارزې شپږم کلنی کانفرنس کې د ګډون او وینا پر مهال فساد سره د مبارزې کمیسون ایجاد اعلان کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فساد ضد مبارزې په اړه د حکومت ژمنتیا ته په اشاره وویل. د حکومت د رهبرۍ او پبلیک چا په دې اړه اجماع موجوده ده، خو د څارنګوالي په اړه به یې د عنعنوي لویې جرګې یا کوم بل جوړښت په چوکاټ کې ملی بحث وشي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونې ته خرغ لاست. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به چگونگی کمیسیون تازه اعلان شده مبارزه با فساد، چگونگی نیازمندی به ایجاد این کمیسیون و تفاوت این کمیسیون با نهادهای دیگر مبارزه با فساد اختصاص یافته است. در برنامه این هفته دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان و ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. خغلی مینپال، تاسو خبرونه ته ډیر زیات خرغ لست. اساسا غړو د دغه کمیسون د دندو او صلاحیتونو په اړه باندې له تاسو څخه واورو. رومیره بنی
په ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو او ستاسو په درنو اوریدونکو ته. الکسنډر شتاش په جریان کې د افغانستان حکومت په فساد سره د مبارزې په برخه کې یو کمیسون چې هغه له 500 غړو جوړ دی، درې غړي نارینه او دوه ښځینه دي. نن یې د لوړی مراسم پر ځای سول. د دوی لومړی کار به دا وي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې به یو عملي او د زمانبندۍ پلان جوړوي چې څنګه کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي او څنګه کولای شي یو مشخص زمان په دننه کې د قضایاو طرفیدګي وکړي. تر ټولو زیات تمرکز د دې کمیسیون به د لوړ پوړو چارواکو باندې نن د دوی د کار لویه برخه د لوړ پوړو چارواکو د دارایو د فساد سره د مبارزې په برخه کې د هغوی پر لاسوندونو باندې به کار کوي. همدارنګه لومړی کار به دې دا کړي چې په خپله به هم خپل شتمني دفتري او اعلانیي دي. تر دې ورخواته په هره برخه کې چې دوی طرح او پلان جوړوي، د افغانستان حکومت، د افغانستان د خلکو او د ملي شورا سره به هغه شریکي یي. نومړ په دې تم وي چې وکولای شو د فساد سره د مبارزې په برخه کې به دا کمیسیون د چې ټول واکونه او ټولې ادارې له دې سره په همکارۍ باندې مکلف وي د فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شي.
د دغه کمیسیون کارونه به څه ډول وي؟ دوی به څېړنه کوي، خلک به دوی ته شکایتونه کوي، دوی ته به دوسیې راځي، دوی به خپله ځي، ځانګړي تشکیلاتي سیسټم لري چې دوی به ځي، هغوی به څېړنې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن دوی ته وویل چې تاسو په خپله باندې د څارنې یو سیستم ایجاد کړي او هغه موډل انتخاب کوي، بیا دغه موډل پر اساس باندې مخته ولاړ شي. په لومړی دا چې دوی باید د اطلاع ورکولو یو مرکز ایجاد کړي، هر هغه څوک چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی سره معلومات شریکوي پر هغوی باندې به کار کوي. خپله دا ده چې د افغانستان حکومت د تفتیش او ماسیبی په برخه کې نه، چې دا لویه برخه د فساد سره د مبارزې ده. په دې برخه کې زر تنه کسانو ته اړتیا لري چې ویروس دي، دا به هم له دوی سره په دې برخه کې همکاري کوي.
ډیره مننه. تاسو ویل چې دغه کمیسیون 15 غړي یا 15 کمیشنران لري، درې نارینه او دوه ښځینه. د دوی د او دا چې دوی نن د لوړ مراسم هم درلودل، ما یې په هغه اعلامې کې ولوسل چې دوی درې کسه به 15 کاله نو دوه کسه نور به د دریو کلونو لپاره. دوی په دغه کاري وخت کې ولې توپیر دی؟
د معمولا ټول کمیسیونونه کته شو ګوري، ځینې غړي د شپږو د 500 کلونو لپاره، ځینې د 2 د 3 کلونو لپاره. د خپل باندې په دې اړه باندې یو کامل لارښود وجود لري.
مننه. تیموری صاحب، د افغانستان څار بنسټ استازی دلته خبرونه کې، دوی تر ډیره پورې انتقاد د دغه کمشنرانو په ګمارنه باندې درلود. څو دلایل وویل، یو دا چې دوی مسلکي کسان نه دي، دوم دوی چې خپلواک نه دي، یعنی دوی د سیاسي څیرو سره اړیکې لري یا هم په حکومت کې، یعنی په خپلواک توګه باندې به دوی خپل دندې ونی شي کولای په سمه توګه ترسره کړي، او دوی سیاسي اړیکې هم لري.
یو خدای د خپلواکۍ په د کلمې لبد مرګ په افغانستان کې هغه په کامل وضاحت باندې په کامل تاریخ باندې تر اوسه پورې شاستر نه دي. خپلواک په دې معنی نه چې دا د حکومت له چوکاټه بیلي، او په چارو کې به خپلواکي ولې دا د حکومت یو کمیسیون دی. حکومت د دې لپاره ګمارلی دي چې یو خاص هدف یې ورکړی دی په هغه برخه کې کار کوي. مثلا د انتخاباتو کمیسن دی، خپلواک کمیسن دی، هغه په چارو کې خپلواک دی، په چارو کې خپلواک دی. ولې د دوی ګمارنه هغه د حکومتي پروسیجر له مخې ځي، د دوی معاشات، د دوی ټول تدارکات، یو حکومتي بودیجې سره د حکومتي سیستم سره ځي. په هر صورت باندې دغه کسان چې ګمارل شوي دا د ټولو سره په مشوره باندې ګمارل شوي دي، او کتل شوي دي چې په دغه برخه کې څوک خپله سابقه یې پاکه ده او کولی شي د فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمام شي. او صلاحیت یې د ولسمشر و، دا صلاحیتونه د ولسمشر دي، قانوني صلاحیتونه دي، او په دې برخه کې د دې خلکو په ګمارنه باندې اقدام کړی.
دوی څه ډول ګمارل شوي دي؟ دوی آزاد پروسې له لارې دوی نه امتحان اخیستل شوی، دوی په ځانګړې توګه
کمیشنر د آزاد پروسې له لارې نه
دغه ډول د ګمارنې ډول په کومه
لیستونه راځي؟ مختلف په کسانو لیستونه راوړي او په هغه کې په هغه غوراوي کې مثلا خپله کټګوري ورته ټاکل کېږي چې هغه ولسمشر ته وړاندې کېږي. مثلا لس کمیشنران دي، پنځه کمیشنران دي، لس کسان باید انتخاب شي، یا دیرش کسان دغه کې پیشنهاد شي. بیا ولسمشر په هغو کې ګوري او پر هغه باندې کمیټه کار کوي. فضل قضات لوی څارنوال نه روکه بشر له ټول اړوندې ادارې راځي او پر هغوی د هغوی د ګمارنې پروسه مخته وړي.
تاسو چې په دې برخه کې پوره مشوره شوې ده، یو مدني بنسټ په توګه باندې د افغانستان شفافیت سره بنسټ وایي دی سره هیڅ مشوره نه ده شوې، نه یوازې دوی بلکې مدني ټولنو د همغه دپاره د دغه کمیسیون د اعلان او دغه ډول د لوړې په مراسمو کې هیڅ دوی حضور نه درلود.
وګوره بیا هم درته وایم چې دا کمیسیون کاملا یو حکومتي کمیسیون دی، د صلاحیتونه د ګمارنې له ولسمشر څخه دي. دوی کولی شي د هغوی کړنې نظارت کړي او وخت پر وخت باندې وګوري چې د دوی کړنې تر کومه ځایه پورې مدني ټولنو ته او د روڼتیا سازمانونو ته د منلو وړ نه دي. ولې دا د یوازې د حکومت او په کې د ولسمشر صلاحیت چې څوک د دې کمیشنرانو په توګه ټاکي.
مینپال صاحب، په داسې حال کې چې موږ د بازرا سداره درلودله، په داسې حال کې چې د فساد سره د مبارزې کمیټه وه، په داسې حال کې چې د فساد سره د مبارزې سیکرټریټ وو، په داسې حال کې چې د فساد سره د مبارزې درنو جرمونو اداره وه، څه د دغه کمیسیون د جوړولو هدف څه وو؟ یعنی آیا دا یو بل موازی اداره نه ده؟
کاملا ټول د ټولو ادارو کړنې د دې په د فساد مبارزې په برخه کې وارزولې سولې، او د دې لپاره چې دغه ټولې هڅې د دغو ادارو همغږي شي، د افغانستان حکومت د دغې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي شي. مثلا د بازرسته ادارې سره د فساد سره د مبارزې والی کمیسیون دی، د فساد سره د مبارزې نورې ادارې چې دغه ټولې همغږي کوي دغو پراس کې دی، او دا شي څنګه لوګي سرکار او کی پر کومه برخه کې غوي او کوماري کوم اسناد غیر ټول کې او بیا دې ټول شي دا یو قابل نه غواښ شي د کمیشنران دې له اړوند ادارو سره کې
په دې معنا چې هغه ادارې د دې کمیشن سره یو هم نه مدغم کیږي.
په دې باندې د افغانستان حکومت په خپل باندې دا ارزونې په درشل کې دی، ولی تر دې ځای پورې به خپل باندې کمیشنران د کار بنا او طریقه په خپل باندې جوړي او بیا به د رسمي شروع د افغانستان حکومت سره شریکي شي. دوی چاته اړتیا لري په کومه برخه کې او څنګه دوی مقصد دي؟
ډیر زیاته مننه. بیرته تاسو راګرځم مینپال صاحب. آقای تیموری، کمیسیون مبارزه با فساد یک کمیسیون کاملا مستقل از لحاظ کارکرد و فعالیت است. کمیشنرها و یا هم اعضای کمیسیون هم به گفته آقای مینپال به گونه بسیار شفاف و همچون با مشوره تعیین شدن و صلاحیت رئیس جمهور است که تعیین بکنن. شما میتونین بالای کارهای کمیسیون نظارت داشته باشین و با تمام هماهنگی پیش برین.
تشکر تلاشه. با عرض سلام خدمت آقای مینپال، من فکر میکنم مینپال صاحب زیاد به جریان نیستم. من مواد قانون که رئیس جمهور توشی کرده و مواد قانون میخوانم و بر اساس از این قانون نهادهای مدنی عضو پروسه گزینش ارزی هستند. من فکر میکنم آقای مینپال نوی دیدشان از صلاحیت‌های رئیس جمهور برخلاف قانون است و شاید قانون نخوانده باشند یا قانون خواندن به شکل دیگی را توضیح میدن، اما این قانون بسیار سریع است. ماده نهم قانون در مورد ازی میگه که سیستر محکمه، وزارت های عدلیه و امور زنان، اداره سارانوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر یک 5 نفر و نهادهای جامعه مدنی زیر ربط مبارزه با فساد اداری 25 نفر اشخاص واجد شرایط مندرج ماده 8 این قانون را در هماهنگی با نهادهای ولایتی مربوط مطابق به طرز عملی که از طرف مراجع و نهادهای فوق‌الذکر تصدیق می‌کرده قرض ثبت نام عضویت کمیسیون مبارزه با فساد به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی می‌نمایند. من فکر می‌کنم بسیار واضح است که در این چه نهادهای مدنی 25 نفر معرفی می‌کنن، 25 نفر دیگر هم دولت معرفی میکنه و برخلاف گفته‌های آقای مینفال اینا باید از طریق رقابت آزاد باشن و یک تعدادشون از طریق رقابت آزاد هم هستن، به شمول کسایی که اعمال معرفی هم شدن. امروز از یک نفر حداقل از طریق رقابت آزاد هم آمده، هرچند او واجد شرایط نبوده، یعنی درخواست داده واجد شرایط نبوده، اما یک تعداد دیگر باز از طریق رقابت آزاد نیاوردن برخلاف صراحت همین ماده. و ماده 10 قانون رئیس جمهور را مکلف ساخته که در انتخاب از اینا با نهادهای مدنی باید مشوره بکنه. ماده 10 فقره اول، رئیس جمهور بعد از مشوره با مسئولین مراجع دولتی و رؤسای نهادهای جامعه مدنی زیر ربط مبارزه با فساد اداری از میان اشخاص مندرج فقره 3 ماده نهم قانون 5 را به حیث اعضای کمیسیون که حداقل 2 آن زن باشد برای داری اول به ترتیب ذیل تعیین می‌نماید. اینجا هم بسیار سریع و واضح گفته شده که رئیس جمهور مکلف که با نهادهای مدنی در مورد از اینا مشوره بکنن. بنابراین آنچه که نهادهای مدنی خب مسلماً نمیتونن حکومت همین تو یک بار مشوره بکنن و قناعت نهادهای مدنی را بگیرم. قناعت نهادهای مدنی، ما چندین بار این موضوع را گفتیم، ما مسئولیت داریم در مقابل مردم، ما مسئولیت داریم در مقابل تعهدی که داریم و تا ای که افراد مستقل، افراد مورد اعتماد، افراد غیر سیاسی نباشه، این اشخاص را نمیتونیم شما من حیث کمیشنر کمیسیون مبارزه با فساد معرفی بکنه. و تئوری که آقای مینفال حالی هم صحبت میکردن و برای من جالب است، این تو گپ میزدن که اینا مثل یک وزیر واری باشه یا مثل عراقین دگی دولتی باشه که رئیس جمهور یا یک فرد سیاسی اونا را تعیین بکنه. مبارزه با فساد رقم نیست، بر اساس همون میثاقی که حکومت افغانستان میثاق بین‌المللی مبارزه با فساد به او پیوسته و از هر کسی که یک 4 هم در نهادها مبارزه با فساد باشه برای شما میگه که به این شکلی که یه دیدگاهی که حکومت داره و سخنگوهایش ارائه میکنن مبارزه با فساد به این شکل نیست.
بسیار تشکر. مینوال سپ تاسو د خغل تیموری په خبره باندې تاسو دغه موضوع ته غیر قانوني لید لري، نه هم ولسم مدای هم تشریح کړل چې دوی د آزاد سیالي لري، دوی د مشورو لري او دوی د مدني ټولنې لخوا د معرفي شوی کسانو لري دغه کمیسیون جوړول شي.
او لمړی خو ګوري په دغه 500 کسانو کې په دغه کسانو کې دغه په مدني ټولنې سمرا غري دي مریم زرمتی نه دوم هغه څه چې تیموري ته وایي هغه تشکیلاتي دغه د استخدام دی نه او د استخدام د کارکنانو مساله ده چې هغه د فساد سره د مبارزې کمیسیون همدارنګه هغه به په 2 د نورو کمیسیونونو سره په دغه باندې په مشوره باندې
د دوی هدف په ځنګړی توګه په دغه کمیسیون په غړو په ځنګړی توګه په کمیشنرانو باندې دی.
اعضای
سفتار تشکیلاتی کې په هیڅ صورت باندې په قانون کې رانسته شغه د کمیشنران دي د آزاد.
آقای تیموری، شما هدفتون از بخش تشکیلاتی است، ساختار تشکیلاتی و یا هم کمیشنران؟
کارکنانو
در مورد بخش تشکیلاتی همونطور که خود آقای مینفال هم میفهمن قانون کارکنان خدمات ملکی وجود داره و بر اساس از او هر کس استخدام میشه، نیاز
کاملا کاملا مستقل
این چی بحث کمیشنراست.
درست آقای مینفال جواب خواهد دادن. مهربانی مینفال صاحب،
دا حکم از ما مخته پروت ده دفتر تشکیلاتی او د کارکنان استخدام ده سلرم ماده ده تیموری صاحب دو و اشاره کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مکلف است نه که تاری سفتر تشکیلاتی کمیسیون و برزه با فساد اداری را پس از زمانگی و تفاهم با آن کمیسیون تایی مدتی 2 ترتیب با تایی مراحل نماید.
دوم با توجه به اهمیت اول فعالیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری استخدام کارکنان مربوطهشان را بر رعایت احکام قانون تشکیل و تصریح نماید. دا دته روشانه شي او کدی ماته په دغه کې راوسی ایس کمیشنر د آزاد رقابت لاره نه دی راغلی پوښوي او پر دې باندې مشوره کیږي لیستونه جمع کیږي لیستونه جمع کیږي ته ماته وایي چې خارج بس په کوم اصول کې دغه لاره راځي ده اصلاحاتي ادارې د آزاد رقابت لاره رئیس ممکنه نه ده او خپل قانون نه وایي نو مسله دا ده چې دا له ټول سره مشورې په دې معنی چې دا ټول لیستونه کده مدني ټولنو سره دي کده حکومتي چارواکو سره دي چې د قانون په برخه کې کار کوي دا که د فساد سره د مبارزې په برخه کې د درونتیا سازمانونو دا ټول لیستونه ټول شوی دي او دا پردا شه وګوري دا حکومتي کسان دي په دې کې اکثر کسان چې مدني ټولنو له دغه دغه انتخاب شوی
مینه
هم دې کاملا دغه حق لري چې دغه وکړي انتقاد وکي وای دی انتقاد بڼه به قانوني وي په دې شوونه کې هر موضوع کې له بده مرغه د دې پر ځای شي او مثبت دیدګاه ولري دوی د هر اقدام ته منفي دیدګاه ته ګوري.
مینپال صاحب ډېر مننه. زه به یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه وکړم، هغه ده چې کله چې تاسو مطمئنن په دې باندې ډاډه یاست اړوندې ادارې هم دا وایي کله چې یو بنسټ په سمه توګه کار ونه شي کولای او د خپلو کارونو کې پاتې راشي فعالیتونو اقداماتو کې، نو اړتیا دې ته کېږي چې یو بل ځانګړې او یا هم باصلاحیته او یا هم خپلواکه اداره جوړه شي. د دغه کمیسیون د جوړېدو مانا دا ده چې هغه تیرې ادارې ناکامې وي او دوی په سمه توګه ونه شو کولای خپل فعالیتونه ترسره کړي.
په خپل برخه کې کار کړی دی او زموږ د نړیوالو تعهداتو تمام دا چې د دې لپاره چې د فساد سره د مبارزې برخه اغېزمنه شي او ټولې ادارې چې په دې برخه کې کار کوي هغه یو مشترکه دیدګاه او د کار یو واحد لیدلوری رامنځته کړي، نو اړتیا وه چې کمیسیون دغه شي جوړ شي او کمیسیون بیا د فساد سره د مبارزې طرح وړاندې کړي پر کوم دغه باندې د کمی لارې دوی د فساد سره د مبارزې په برخه کې مخته ځي چې دا به دوی د دوی مسؤلیت دی او دوی به پر دې باندې کار کوي. زه په دې باندې باوري یم چې دوی به د فساد ټول موارد د اولیت بندې کوي، لومړیتوب یې چی شي او له کومې لارې به مخته ځي. ولې بیا هم درته وایم چې تر ټولو زیات تمرکز چې ولسمشر ورته ویل هغه د لوړ پوړو چارواکو باندې دی. د دوی د کار لویه برخه د لوړ پوړو چارواکو د دارایو د فساد د دوسیو څېړل دي او پر هغې باندې ډېر زیات تمرکز
د کاري خپلواکۍ یا د فعالیتونو د خپلواکۍ په اړه باندې تاسو وویلې وضاحت مو ورکړه چې دا به خپلواکۍ درې او دغه درون مسؤلیت چې دوی ته ورکول شوی چې د لوړ پوړو چارواکو دوسیې به دوی څېړي، فکر کوي د حکومت دومره ملاتړ به دغه کمیسیون ولري چې تر څو دوی وکولی شي د حکومت لوړ پوړي په فساد ککړ یا هم تورن چارواکي دوسیې وڅېړي؟
فامیلان دی له پوره صلاحیت سره دا کمیسیون له پوره صلاحیت سره او له ټولو امکاناتو سره او اړوندې ادارې له دوی سره په همکاري باندې مکلف شوي.
بیده تاسو را ګرځو اقای تیموری، با توجه به ادارات قبلی که در زمینه مبارزه با فساد کار میکردن و دوسیه های مقام ها و همچنان کسایی که متهم به فساد بودند را بررسی کرده نتوانستن و یا هم اگر توانستن نتیجه مطلوب را نداشته، آیا کمیسیون خواهد توانست با توضیحاتی که آقای مینپال دادن این نوع دوسیه های مقام های بلند حکومتی را که متهم به فساد باشند بررسی بکنند؟ خواندم
اون حکمی است که امروز صادر شده در مورد تعیین کمیشنرا.
بله.
اما من برشان قانون میخواندم، قانون مبارزه با فساد چی میگه؟ وقتی که کمیشنرا به یک پروسی رقابت آزاد انتخاب میشه، باز هم شما نیاز به حکم ریاست جمهوری برای تعیینشان داریم. رئیس جمهور رو حکم درست صادر کردن امروز یا اشخاص تعیین شدن، اما به شمول من بر شما گفتم به جریان بعد که یک شخص به نام فرخ لقا از رقابت آزاد آمده، هیچ پروسی سیاسی نبوده و ما تقاضای ما همی بود که همه
از خانم مریم زرمتی هم نام بردن که اونا هم
خانم مریم
از بخش مدنیه،
از پروسی رقابت آزاد نیامده، اونا کاندید پارلمان بودن، یک شخص سیاسی هستن، برنامه سیاسی دارن، در گذشته برنامه سیاسی داشتن و من فکر میکنم اشخاصی که کار سیاسی میکنن اونا نمیتونن رهبری مبارزه با فساد بکنن. کار سیاسی یک کار با ارزش است. ما نیاز به سیاستمدار داریم در این مملکت که کارهای اجرایی و سیاسی را بکنن، اما کسی که کار سیاسی میکنه باز کار عدلی و قضایی، کار مبارزه با فساد، کار مدنی، این کارها را کرده نمیتونه. او کار تا این کار کاملا فرق میکنه.
از کدام لحاظ؟ چرا؟ عدم مسلکی بودن، عدم استقلالیت کاری، دلیل شما به خاطر این موضوع چی است؟
بسیار مهم اشاره کردیم جناب طلال صاحب. ما در خود قانون گفته که شرایط احراز عضویت در کمیسیون ماده 8 داشتن تابعیت است، سابقه کاری حداقل 10 سال در مراجع مبارزه با فساد اداری، امور عدلی و قضایی، امور اقتصادی یا اداری عامه. در بند پنجمش آمده عدم عضویت در حزب سیاسی، عدم محکومیت به جنحه عمدی یا جنایت یا نقض حقوق بشر، داشتن شهرت نیک. یعنی بحث عدم عضویت در احزاب سیاسی و دخیل بودن در کار سیاسی یکی از شرایط است. شما نمیتونین بر اساس همین قانون و همین خاطر ما گفتیم که نمیشه که یک شخص سیاسی را شما بیارین در کمیسیون مبارزه با فساد.
آقای تیموری، به خاطر از اینکه پاسخ دادنش به آقای مینپال هم واضح باشه، میشه از این کمیشنران نام ببرین کیها عضویت احزاب سیاسی را دارن تا آقای مینپال بگوین که دقیقا همینطور یک چیزی هست یا خیر؟ چون به شکل کلی شاید مشکل باشه که حداقل مشخص شوه.
من فکر میکنم در مورد مشخص در مورد افراد صحبت کردن شاید خیلی لازم نباشه، اما شما در مورد بانو زرمتی صحبت کردین. بانو زرمتی
آقای مینپال گفتن که از بخش مدنی
مولوسی جرگه بودن، برنده نشدن. اونا یک شخص سیاسی هستن. کسی که کار سیاسی میکنه به دیگه امور نباید دخالت بکنه.
مینپال صاحب، دوی ترطول لوی انتقاد پده بنده او چده گمارن کمیشنران و اصلا مسلکی تو بنده او چده دوی قانون ماده ویلش دوی دقل باید لس کالا کاری تجربه پده برخه که ولی او ترطول مهم خبری ده چه دوی باید سیاسی فعالیت او نلید، یعنی سیاسی چهره هم نوی او دوی زینو ننم نم واخسته چه دوی پده اگه کمیشنران
و که مثلا ده کم هیز بغلی تو بلاری او ده خو ده کاندیده دل ده هر شه حق ری مثلا زم کاندیده اما فکر کوم ری برخه کی قانون هیڅ ډول ممانعت نه لري. دا کسان کولی شي دوی د ټولو سوانو سره ورو باندې کار وکړي. مثلا اماین حمید دی، مریم زرمتی ده، عبدالقیم نظامی دی، سید محمد هاشمی دی، فاروق لقا ده، د دغو په اړه باندې دوی کولی شي کاملا معلومات وکړي او دوی کولی شي په دې برخه کې له هغوی څخه په واضح دریځو موقف وغواړي. نه زه زما هیله دا ده چې د شفافیت په برخه کې چې کومې ادارې کار کوي د دې لپاره دې کار ونه کړي چې ولې دوی د دغو کمیشنرانو په توګه نه دي انتخاب شوي. نو کله چې دوی د کمیشنرانو په توګه باندې انتخاب نه شي دوی په هره پروسه باندې انتخاب کوي. زما غوښتنه او تمه دا ده لوري څه چې دې د قانون په چوکاټ کې واضح دریځ ترڅو دغه مبارزه بریالیتوب ته ورسي په دې اړه باندې باید بحثونه وکړو او د دوی ټول صلاحیتونه د دوی ټول مسؤلیتونه د قانون پر رڼا کې دي. هغه څه چې قانون ورته ویلي دي ګوره د اوله ماده د دې حکم هم دا ده چې با رعایت احکام جزء 13 ماده 64 او جزء 3 ماده 85 قانون اساسي ټول د دوی لپاره قانون او ځکه کله شي په یو دغه شي مهمه اداره رامنځته کېږي هغه به ټول د قانون په رڼا کې د اساسي قانون او د مربوطه قوانینو په رڼا کې خپل کار کوي.
مینپال صاحب، مشر د اروپایي ټولنې د فساد پر وړاندې د مبارزې شپږم کلنی کنفرانس کې وویل چې فساد سره د مبارزې د موثریت لپاره باید شته خنډونه لري شي او پر ظرفیت لوړولو پانګونه وکړو. فساد سره د مبارزې په وړاندې کوم خنډونه شته چې ولسمشر په اړه اندېښنه لري او وایي چې باید دغه خنډونه لري شي؟
دا یو خو دا د شي لومړی خو دا کمیسن نن مقلف شو چې د قانون مطابق په یوارو باقی لومړی راپور ملي شورا د افغانستان خلکو او جمهوري ریاست ته ورکړي او په دې برخه کې باید وضاحت موجود وي. او لومړی کار د دې د شخپلې اجتماعي باید ثبت کی. ټول د دې په مختلفو برخو کې باید وګوري چې د فساد لاملونه څه دي، سیستم باندې کاملا نظارت او سیستم ارزیابي ولري.
کوم خندونه چې تر اوسه پورې حکومت په خپل تشخیص کړي دي کوم یو؟
لومړی خو په ډېر زیات پر دغه باندې پر برېښنایي حکومتداري باندې تمرکز وکړي. بیوروکراسي په خپل باندې د فساد یو ډور لوی لامل ونه د قانون څخه نه زورواکي یا په ځینو برخو کې پر عایداتي ادارو باندې د زورواکو خېټه اچول نه دغه برخې ټولې هغه څه دي چې دوی به ورباندې تمرکز کوي او د دغه موانعو د منځه وړلو لپاره به کار کوي.
بسیار زیات تشکر آقای تیموری از شما، از آقای مینپال که در برنامه حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو تاسو په پاک الله سپارو. الله مو مل.